السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساته خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، او چې د ولسمشر لوري اسد الله خالد د افغانستان د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوې دي. په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. د خبرونې دوهم نیمه انصاف په لټه کې او د ورکو شویو وزیزانو خبرونو ته ځانګړي شوي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسدالله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د انډونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د سونامي څپو لږ تر لږه 183 تنه مړه کړي او شاوخوا 500 نور ژوبل کړي دي. د جاپان امپراتور نن د امپراتور په توګه د خپلې زوکړې د وروستۍ کلیزې د لمانځلو په مناسبت ویلي چې ځوان نسل باید د هیواد پخوانی پوځي تاریخ هیر نه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسدالله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې یو فرمان له مخې په پارلماني چارو کې دولت وزارت ته دنده سپارل شوې چې له ولسي جرګې د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره دواړه نوماند وزیران دغه جرګې ته ورپیژني. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې د ولسمشر د یو بل فرمان له مخې دواړه اسدالله خالد او امر الله صالح د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوي دي. دواړه خالد او صالح د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیسانو په توګه کار کړی دی. په اعلامیه کې د کورنیو چارو د اوسني وزیر وایس احمد برمک او د دفاع د اوسني وزیر طارق شاه بهرامي په اړه څه نه دی ویل شوي. د افغانستان ملي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو غړو له افغانستان د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان پر سر اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه افغانستان د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی، او که دغه ګواښ له منځه لاړ نه شي د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پېښېدلی شي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکایي یو شمېر سناتورانو اندېښنې پر ځای وبللې او وویل دغه سرتیری ناڅاپي له افغانستان ووځي چې دا به ګواښونه لا زیات کړي. لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې پنټاګون غواړي له دې هېواد د امریکایي ځواکونو نیمایي برخه یعنی 1000 سرتیری وباسي. د تخار چارواکي د عامه نظم ساتنې د ځواک د یو قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې د عامه نظم د کنډک قمندان تاوس چې له کندز څخه تخار ته په لاره و نن سهار 15 بجې د خان آباد ولسوالۍ د چارتوت په سیمه کې له خپل یوه ساتونکي سره د طالبانو په یوه کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې 2 سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د انډونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د سونامي څپو لږ تر لږه 183 تنه مړه کړي او شاوخوا 500 نور ژوبل کړي دي. چارواکو ویلي چې 10 تنه تر اوسه تري تندې. د انډونیزیا د طبیعي پیښو د کنټرول د ادارې یو چارواکي وویل باور کېږي چې د مرګ ژوبلو شمېر به تر دې ډیر وي، ځکه چې د دوی مامورین لا هم د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات راټولوي. د انډونیزیا د هوا پیژندنې او جیولوژۍ په اداره کې ساینس پوهان په دې باور دي چې د انکراکاتاو تر ټاپو لاندې آتش فشان به د سونامي سبب شوی وي چې له امله یې د اوبو څپو په دغه ټاپو کې سلګونه کورونه، هوټلونه او دولتي دفترونه لاندې کړل. چارواکي وایي له آتش فشان څخه 40 دقیقې وروسته سونامي راغله. د هسه کال په سپتمبر کې د انډونیزیا په پالو ښار او سولاویسي ټاپو کې د سونامي او زلزلې له کبله تر 2500 زیات خلک مړه شول. د ټولو هغو نهو کان کیندونکو مړي راویستل شول چې د روسیې آرال ته نږدې د پرم په سیمه کې د پوتاسیمو په یوه کان کې د اور د لګېدو له امله مړه شوي دي. د پرم والي ماکسیم رشتکوف وویل د دغو کان کیندونکو د ژغورلو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو د اور د لمبو له امله ژغورونکي په دې کار بریالي نه شول. چاودنه د سولیکامسک کان تر ځمکې لاندې په 340 متره کې شوې وه. د جاپان امپراتور اکیهیتو مخکې تر دې چې تقاوت وکړي دی و امپراتور په توګه د خپلې زوکړې وروستۍ کلیزه لمانځي په هغه سبچوي وینا کې چې نن خپره شوې، 50 کلن امپراتور له جګړې وروسته له سولې زلارې د خپل هیواد د کړاوونو د لرې کولو ستاینه کړې او د دې خبرې پر اهمیت ټینګار کړی چې ځوان نسل د دې هیواد پخوانی پوځي تاریخ هیر نه کړي. هغه ویلي مهمه ده چې هیر نه شي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له جګړې وروسته په دې هیواد کې سوله او سوکالي هم د جاپان د وګړو بے حد قربانیو او نستړی کیدونکو هڅو تر لاسه شوې ده. اکه هیتو چې د 1933 کال د دسمبر په 23مه زیږیدل اعلان کړی چې د اپریل له 23مه بل دغه دند چې تر ډیره تشریفاتي ده لاس واخلي او پر ځای به د مشر زوی 55 کلن ولی احد ناروهیتو د مېل لومړی نیټه په رسمي توګه دغه دنده پیل کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری اوچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه یې در واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې اسدالله خالد او امرالله ساری د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نمایندانو په توګه معرفي کړې دي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه ګمارنې پر ځای بولي.
هر دو تجربه خوب دارن، انشاءالله که بتانن بهتر جنگ بتانن مار کنن و بهتر و خوبتر قمانده بهتر داشته باشن که بتانن معظمی جنگجالای هم که داریم ایم از بین بره.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی و د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کې دای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي.
راور تاثیر کونه لري چې 100% کې په لیست کې تغیر راشي، منته 50% کې، 70% کې او 100% کې تابان په لیست کې تغیر راشي.
د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم استر ګواښ ګڼي.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان یک بار دیگه باعث دی میشه که دورستا در افغانستان نفوذ بکنن.
د خبرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خبرونې ته ځانګړې شوې ده. زه اکرام الله اکرام یم او د خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. یو وار بیا هرکلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې اسدالله خالد او امرالله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نمایندانو په توګه معرفي کړل. ولسمشر مانی د ویلامی په خبرولو سره نن ویل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې څو خغل خالد او صالح د اعتماد رائے د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته وپیژني. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه ګمارنې پر ځای بولي، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې ښایي د یادو دوو څیرو په معرفي کولو کې سیاسي مسایل هم په نظر کې نیول شوی وي. د موضوع زموږ همکار واصل وصال تعقیب کړی هم د اوسه سره په سټډیو کې دی. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
من اکرام صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. له افغانستان د وزر و امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پریکړې سره هم مهاله ولسمشر محمد اشرف غنی، اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو وزارتونو د نمایندانو په توګه معرفي کړل. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې ښاغلی خالد او صالح به د ولسی جرګې له لورې د اعتماد د رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د ولسمشرۍ مڼۍ په اعلامیه کې راغلی چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې، سو ښاغلی خالد او صالح د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي چې اسدالله خالد او امرالله صالح په امنیتي برخه کې ښه تجربه لري چې د په خبره باید ژر تر ژره د یو لړ اصلاحي چارو ته ملا وتړي.
هر دو تجربه خوب دارن، انشاءالله که بتانن بهتر جنگ بتانن مار کنن و بهتر و خوبتر قمانده بهتر داشته باشن که بتانن معظمی جنگجالای هم که داریم ایم از بین بره که بتانن از این برانه که فعلا داریم بیرون شویم بخیر. سر مسائل استخباراتی خود باید تصمیم بگیریم، سر قماندانای امنی خود تصمیم بگیرن. قماندانای قلوردو بسیار ضعیفه به دور یک ولایت.
د دفاع وزارت نوماند اسدالله خالد په تیر حکومت کې د قبایلو او سرحداتو د وزیر، د ملي امنیت د رئیس او د کندهار او غزنی ولایتونو د والی په توګه دنده ترسره کړې ده. ښاغلی صالح هم د حامد کرزي د حکومت په دوره کې څو کاله د امنیت د رئیس په توګه کار کړی او په اوسنی حکومت کې هم د لنډې مودې لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو په چارو کې د دولت د وزیر په توګه پاتې شوی دی. ښاغلی خالد عمرالله صالح دوه هغه سری دي چې د پاکستان ضد سیاست په لرلو هم پیژندل کېږي. دا دوه تنه په داسې حال کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو په توګه معرفي کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې له افغانستان د وزرو امریکایي عسکرو د وستلو لپاره طرحه جوړه کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه باری عریض وایي چې اسدالله خالد او امرالله صالح د امریکا سره ښه کاري مخینه لري او ممکن د دوی په ګمارنه کې سیاسي اړخ هم په نظر کې نیول شوی وي.
دا دواړه کسان امریکا سره کار کړی دي، په دې لحاظ باندې کېدای شي چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او یا د امریکایانو د ښه توجه محراقونه وګرځي. زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې دغه ګمارنې چې سوي دي سیاسي اړخونه لري.
د ارګ په اعلامیه کې د دفاع د پخوانی وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو د پخوانی وزیر وس احمد برمک د برخلیک پړه سند ویل شوی. ولی اکرام صاحب
ډیر زیات مننه. درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادی رادیو نو او ری وامو ریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان پترس کې اسدالله خالد او امرالله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نوماندانو په توګه معرفي کړی دی. دا دوه تنه په داسې حال کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د نوماندان وزیرانو په توګه معرفي کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد د دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې له افغانستانه د وزرو امریکایي عسکرو د وستلو لپاره طرحه جوړه کړی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم سترګواښ ګڼي. دوی وایي که په لنډ مهال کې امریکا له افغانستان خپل سرتیري وباسي دغه هیواد به یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي استل به دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس محمد داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل که ترهګر په بشپړ ډول په دغه هیواد کې ونه ځپل شي د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پېښېدلی شي.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان
له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل یو ځل بیا د دې له عمل ګرځي چې ترهګر په افغانستان کې ځالې جوړې کړي او سیمه او نړۍ وګواښي. افغانستان دې ته اړتیا لري چې د ترهګري ځالې په کې له منځه ولاړ شي او سوله راشي.
ښاغلی کلکانی ټینګار کوي چې امریکا لا په افغانستان کې خپل هدف ته چې په بشپړ ډول د ترهګرو له منځه وړل دي نه ده رسېدلی. دا څرګندونه وروسته له هغې کېږي چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو په اوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي د امریکا دفاع وزارت په دې فکر کوي چې له افغانستان خپل نیمایي سرتیري چې شمېر یې وزرو تنو ته رسیږي وباسي، خو سرچینه وایي چې دا پریکړه لا وروستۍ نه ده. په ورته وخت کې کابل چاپ یو شمېر رسنیو لیکلي چې تازه د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیټې غړي سناتور لینسی ګراهم ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به نړیوال امنیت وګواښي. د نوموړي په حواله دا هم لیکل شوي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي دغه هیواد په یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. لینسی ګراهم د امریکا د سنا مجلس غوښتي چې په دې تړاو یو غونډه وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د یادې احتمالي پریکړې په تړاو د امریکا په سنا مجلس کې له منتقدو سناتورانو سره هم نظر دي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات:
ما نظر سناتور صاحبای
زه د امریکا د سناتورانو نظر تاییدوم، ځکه کدا عسکر په یو دمی له افغانستانه وزي ښایي زموږ خاورې ته ډېر ګواښونه متوجه شي.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو غړي وایي امریکا باید له افغانستانه د خپلو عسکرو تر ایستلو دمخه افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي. ولسمشر ماڼۍ بیا ویلي چې د دغو عسکرو احتمالي ایستل به د افغانستان په امنیت هیڅ تاثیر ونه کړي او افغان ځواکونو لکه څنګه چې په تیره کې ثابته کړې له خپل هیواد او ځمکنۍ بشپړتیا به په میړانه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې چې په تیره کې افغان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې اوس هم له شلو زیاتې ترهګرې ډلې موجودې او خپل فعالیتونه ترسره کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو دوستانو زمونږه غږ ازادي رادیو ناوړه او دا هم یو انتخاباتي مسله په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د نږدې دیر شو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. د دغه کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل نن ازادي رادیو ته وویل ثبت شوي شکایتونه د قانون او طرز العملونو له مخې په جدي ډول څېړل کېږي. په ورته وخت کې د انتخاب خپلواک کمیسیون وای شکایتونو کمیسیون مسؤلیت لري چې ټولو شکایتونو ته په شفاف ډول رسیدګي وکړي او پایلو کې بدلون حتمی دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای چې د یو شمیر ولایتونو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو څېړنه بشپړه شوې او د ځینو ولایتونو د څېړنې په حال کې دي. د دغه کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څرګند شویو شکایتونو له مخې کېدای سي د جنو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 50% تغیرات راسي.
باور تاثیر کوونه لري چې 50% کې په لیست کې تغیر راشي منتها 50% کې شوي ته 50% کې او 50% کې هغه نو نظر په اوغ وضعیت د انتخاباتو چې په ولایت کې تیر شوی دی هغه د رائے په اساس شکایت باطل شوی دی ته باندې په لیست کې تغیر راسي. اما په ولایت کې کېدلای شي 50% په یو ولایت کې کېدلای شي 50% کې اتیا په 50% کې لاس په 50% کې نه دغه تغیرات په مختلف شکل باندې کېدلای شي چې راشي تغیرات حتمی دي په ابتدایي لیست کې حتمان تغیرات راځي.
دا چې په څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوی او د څو ولایتونو یې شمیرل شوی اغلی حقملی په اړه معلومات ورنه کړل خو نو موري زیاته کړ چې شکایتونه په ولایتونو کې ثبت شوی او لومړنۍ څېړنې هم عمل تکیږي او ځینې اوس هم د ثبت په حال کې دي. ټاکل شوی و چې د 1990 کال د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان شي خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې یو شمیر ستونزو شکایتونو ته په کتو دغه پایلې په مقطعي ډول اعلانوي. د یاد کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو د دیرشو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او ټاکل شوی چې د کابل، پکتیا او بغلان ولایتونو او د کوچیانو د حوزې پایلې هم ژر اعلان شي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل دا د شکایتونو د کمیسیون مسولیت دی چې سب شویو شکایتونو ته شفاف رسیدګي وکړي او په لومړنیو پایلو کې بدلون حتمی امر دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ابتدایي لوستونه د دیرشو ولایتونو خپاره کړي دي او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون مسولیت لري تر څو ټولو شکایتونو ته رسیدګي وشي، حق اهدافو ته وسپارل شي. دا د دوی صلاحیت او مسولیت دی تر څو دوی ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي او ممکن ابتدایي
لیستونه کې تغیرات هم راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې له احتیاطه کار نه دی اخیستی. نو لازمه ده چې د شکایتو کمیسیون ثبت شوي شکایتونه په دقت سره وڅېړي. دا چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې به څه وخت اعلانېږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په اړه معلومات نه ورکوي.
د رحمت افغان راپور موریده. د افغانستان د اوبو برښنا سرپرست وزیر وای پلان لري چې په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور پر مټ 2000 میگا واټ سولري برښنا تولید کړي. محمد ګل خلمی نن په یو خبري ناسته کې د خصوصي استازو ته دغه پروژې په اړه معلومات ورکړل. د تموخود چې کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ به په دې برخه کې خپل غوښتنلیکونه د روان کال تر پای پورې دوی ته ورسپاري. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي د هیواد په 15 زونونو کې به د خصوصي کمپنیو په پانګه 2000 میگا واټ سولري برښنا تولید شي. د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د خصوصي سکتور د استازیو په یوې ناسته کې وویل کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ کولای شي چې په دغه پروژه کې د برخې اخیستنې په هدف د روان میلادي کال تر پای پورې په رسمي توګه خپل چمتووالی وښيي. ښاغلی خلمی د برښنا د تولید د پلان شوې سلوري پروژې په اړه وویل
پنځه افغانستان د ظرفیت 400 میگاوات
د وویل موږ د افغانستان په 15 زونونو کې د 400 میگاواټو په ظرفیت چې په مجموع کې 2000 میگاواټ سولري برښنا کیږي یو بسته اعلان کړی چې خصوصي سکتور پکې پانګه تولیدونه وکړي. او د برښنا شرکت چې د اوبو او برښنا وزارت ملاتړی دی، دغه تولیدونکي سولري برښنا وپیری. ښاغلی خلمی وویل د اوبو او برښنا وزارت مکلف دی چې د دغه پروژې لیوالو کورنیو بهرنیو کمپنیو ته د ځمکې، برښنا، قوانینو، تړونونو او داسې نورو چارو لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د ده په خبره د دغه پروژې د بشپړېدو لپاره 13 میاشتې په پام کې نیول شوي او شاوخوا 370 میلیونه ډالر به پرې ولګېږي. د اوبو برښنا وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې لیوالې کمپنۍ کولی شي چې د سولري برښنا د تولید په دغه برخه کې حتی د 500 میګاواټو د تولید لپاره هم چمتووالی وښي او برخه پکې واخلي. د افغانستان د برښنا شرکت رئیس امان الله غالب وویل د سولري برښنا تولید به د هېواد په ځینو سیمو کې د برښنا د کموالي ستونزه کم او بیه به هم راټیټه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل که حکومت خصوصي سکتور ته د امنیت په ګډون یو لړ اسانتیاوې برابرې کړي، ډېری پانګوال به په دغه پروژه کې پانګې واچوي.
خصوصي سکتور لیوال دی چې پانګونه وکړي، خو دا د امنیت څخه هېرېږي او په عین زمان کې د دې فساد څخه ډېر ویره لري چې خدای مکړه بیا دوی مشارکت وکړي اما پکې ضرر وکړي. اعتماد رامنځته شي او حکومت دا وکولی شي، زه یقین لرم چې نور هم خصوصي سکتور راځي او دا کار کوي.
خود اوبو او برښنا وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 30 کورنیو بهرنیو کمپنیو دغه پروژې ته لیوالتیا ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان عام خلک او د فابریکو خاوندان تل د برښنا له کموالي شکایت کوي. افغانستان اوس مهال د ضرورت وړ برښنا له ایران، ازبکستان او تاجکستان نه اخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم یو ولایتي مسله د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین د اندېښنې په څرګندولو سره خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د بیکار کسانو شمیر زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن په دغه ولایت کې 250 تنه له حرفوي زده کړو څخه فارغ شوي چې 100 تنه یې ښځې دي. نور حال په دې اړه زموږ خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولی وای په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله 80% لوړه شوې. والی اسدالله سید چې د حرفوي زده کړو په یو فراغت غونډه کې خبرې کولې په دې اړه یې اندېښنه وښودل. نوموړي وویل چې لامل یې په دغه ولایت کې جګړه ده چې زراعت یې فلج کړی او ملي تجاران زړه نه ښه کوي چې پانګونه وکړي.
زموږ د بیکارۍ سطح په روزګان کې تقریبا 80% ته رسېدلې ده. بیکاران مو بیخي ډېر دي. موږ خصوصي سکتور نشته، دلته فابریکې نشته چې خلک هلته کار وکړي. دلته زراعت مو پنج دی، وچکالي ده، جنگ دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې نن یکشنبه 250 تنه له حرفوي زده کړو څخه فارغه سوه چې 100 تنه یې ښځې وې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل محمد حاکمین ویل چې دغه کسانو ته په شپږو میاشتو کې لس ډوله بیلابیل زده کړې ورکړي.
کار او ټولنیزو چارو ریاست په 1900 کال تقریبا 2500 شاګردان په مرکز ولسوالۍ کې روزلي دي چې د هغوی جملې څخه 100 تنه خوندې دي او 150 کسان نارینه دي. لس حرفې دي، و حرفې په مرکز کې دي او درې حرفې په ولسوالۍ کې دي، یوه حرفه خاص روزګان ولسوالۍ کې مونږ درلوده چې هغه د مقداري په برخه کې 15 تنه خوندو ته مو زده کړې وکړي دي او دوه حرفې د جراوت ولسوالۍ کې وه.
په ورته وخت کې هغه کسان چې حرفوي زده کړې ترلاسه کړې ډېر خوشحاله دي، خو دولت خواست کوي چې نورو بیکاره کسانو ته دې هم د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.
امور اجتماعي رسس څخه موږ ډېر خوشحاله چې موږ ته داسې حرفوي زده کړې برابرې کړې دي. که چیرې موږ ته هر کال داسې حرفوي زده کړې برابرې سي، زموږ روزګانۍ ولس به نه په نشه یي توکو اخته کېږي، نه په غلا اخته کېږي، نه بل فساد اخته کېږي. دغه زده کړې موږ دې سره دا غوښتنه لرو چې موږ ته هر کال په هر وخت کې موږ دغه شپږ میاشتنۍ زده کړې موږ ته برابرې کړي.
خلک وایي په دغه ولایت کې بیکاره ځوانان د دولت ضد وسلوالو طالبانو لیکو ته ځي او یا هم په نشه یي توکو روږدې کېږي. دی وایي که دولت غواړي د جګړې ګراف راټیټ کړي او یا هم په نشه یي توکو د روږدې کسانو شمیر راکم کړي، نو ځوانانو ته دې د کار زمینه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
درنو دوستانو وام اوریدل چې د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین په داندېخنې په څرګندولو سره خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. بیرته راګرځو کابل ته. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې په ملي بودیجه کې له اصلاحاتو سربیره اوس هم له دغه بودیجې حکومت به نفوذه کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی نن د 1998 مالي کال د بودیجې په اړه رسنیو سره د څېړنو د راپور شریکولو پر مهال وویل که څه هم د ملي وحدت په حکومت کې د ملي عوایدو راټولول دوه برابره شوي، خو د فساد او ځینو نورو ستونزو له امله ملي بودیجه نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ په کموالي او په اقتصادي پرمختګ کې ګټوره تمامه شي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي چې ملي بودیجه د هیچا تر تاثیر لاندې نه ده راغلې او د خلکو د اساسي اړتیاوو پر بنسټ شوې ده. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د فساد موجودیت د ملي بودیجې د سند په تهیه کې د خلکو نه ګډون، په بودیجه کې د کسانو سیاسي نفوذ، د بانفوذو کسانو او پارلمان د غړیو لخوا ناوړه استفاده، د پراختیايي بودیجې لوړ لګښت د دې سبب سوی چې د بېوزلۍ په کموالي او په اقتصادي پرمختګ کې ملي بودیجه ګټوره تمامه نسی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د 1998 مالي کال د بودیجې په اړه له رسنیو سره د څېړنو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې له بودیجې حکومت با نفوذ کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي.
هغه وایي دا چې بودیجه یو ملي سند دی، باید وتوانېږي چې د اقتصادي پروسې پراختیا ته تسهیلات برابر کړي. له بده مرغه دا چې د بودیجې پروسه ملي پروسه نه ده، له دغې پروسې زیاته ناوړه استفاده کیږي. زموږ ملي بودیجه څه ډول چې لازمه وه نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ د کموالي او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم نقش ادا کړي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د مسؤلینو په وینا، حکومت باید ملي بودیجه د خلکو د اړتیاوو او غوښتنو په اساس چمتو کړي. د دغه څېړنې په اساس په ملي وحدت حکومت کې د ملي عوایدو راټولول دوه برابره زیات شوي، یعنی په 1993 کال کې ملي عواید 99 میلیارد افغانۍ وو، خو اوس مهال دغه عواید 138 میلیارد افغانۍ ته رسیږي او دا په ټوله کې 90% کې زیاتوالی ښیي. د راتلونکي مالي کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ تخصیص شوي چې 215 میلیارد عادي او 124 میلیارد انکشافي بودیجه په پام کې نیول شوی. ورځې وړاندې دغه بودیجه د مشرانو جرګې له لوري تایید او د تصویب لپاره ولسي جرګې ته لیږل شوې ده. په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې له ملي بودیجې به هیڅ چارواکی او کس ناوړه استفاده ونه کړي او دغه بودیجه د خلکو د اړتیاو په اساس تهیه شوې ده. هغه وایي موږ دغه مسله چې ګواه کې د افغانستان ملي بودیجه د زورواکو او وکیلانو له لوري شخصي ګټو لپاره تر تاثیر لاندې راغلې، موږ یې په کلي ډول ردوو. بودیجه یو ملي سند دی، د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره چمتو شوی او انشاءالله داسې بودیجه به وي چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. د افغانستان د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملي بودیجې د ملي شورا د غړو ناوړه استفاده رد کړه او ویل چې پارلمان د خلکو ګټو ته په کتو صلاحیت لري چې ملي بودیجه رد یا هم تصویب کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نام نسیمو ولسوالیو کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. په دغه نور حال اجمر آریان له سیمې څخه راکوي.
د کندوز په نام نسیمو ولسوالیو کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د مرکز اړوند او یو شمېر ولسوالیو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري او دغه راز په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ملاتړ ګټور بولي.
جایی که اجابت میکنه که اونجا باید نیروهای امنیتی باشه، در صدد یزی هستیم که رو پلان گذاری کرده هستیم اونجا.
موږ هڅه کوو چې په نامو نسیمو که د امنیت ټینګښت په هدف ځواکونو ځای پر ځای کړو او دغه راز له خلکو غواړو چې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي څو په سیمه کې ډاډمن امنیت رامنځته شي. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری د افغان ګډ ځواکونو د تصفیه عملیاتو له دوام څخه هرکلی او دغه راز د پوځي عملیاتو پر تداوم ټینګار کوي.
اطراف کندوز عملیاتایی که
از طریق کماندو میشه واقعا تاثیرگذار بوده. مردمای محل
د کماندو ځواکونو لخوا چې کوم عملیات پیل شوی ډیر ګټور دی او خلک هم ورڅخه راضی دي او له دولت نه غواړي چې عملیاتونه ته دوام ورکړي څو په سیمه کې د طالبانو د ورانکارو فعالیتونو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کندز یو شمېر اوسیدونکي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د عملیاتو له پیلېدو خوښي څرګندوي. وایي د افغان ځواکونو تل هڅه کوي چې خلکو ته امنیت او ثبات تامین کړي، خو بیا په سیمه کې د طالبانو موجودیت د آبادۍ او پرمختګ پر وړاندې ستر خنډ بولي. د کندز ښار اړوند سیمو دوه تن اوسیدونکو رحیم الله او عارف په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کمانډو ځواکونو عملیات وکړ او دغه سیمه یې د طالبانو د ولکې څخه پاکه کړه او ډیر بریالي عملیات و او طالبانو ته یې هم درنه مرګ ژوبله واړوله او ډیر ګټور عملیات و.
عملیاتی که انجام داد کماندو خیلی موفقانه پیش رفت و خواهان هستیم که از همچه عملیات دیگر هم بیشتر بسازد. چون اینها
دغه عملیات چې د کماندو ځواکونو پیل کړی په بریا سره پر مخ روان دی او موږ له دولت نه غواړو چې دغه ډول پوځي عملیاتونو ته دوام ورکړي.